مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام خبريږي چې سلطان محمد سورر پکې ستاسو کوربه دی. خو له هغه مخکې په موږ کې د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د سلګونو زره ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن پر خپل ایکس پانا ولیکل چې په کونړ او څیرما ولایتونو کې د ورسته زلزلې له کبله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 212,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخامخ دی. یونیسف د سختو زلزلو ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام لپاره د 22 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 109.6 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې بشرپال سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 455,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې غنې بشري حقونه نه رعایت کیږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقض شوي. په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق د په وینا خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوې په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره شوه. په دوها باندې د اسرایلو پرونی هوایي برید ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت تېره شپه وویل چې اسرایلو په دې برید سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړي دي. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې اترې هم هلته ترسره شوي دي. پاکستان هم پر قطر د اسرایلو برید غندلی دی. صدراعظم شهباز شریف پر خپله ایکس پاڼه دا برید په بشپړه توګه غیر مواجه او یوه خطرناکه پرونه بللی ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پیکینګ د اسرایلو لخوا د قطر پر ځمکني بشپړتیا باندې د تیری په کلکه مخالفت کوي. د دې وزارت ویان لینجیان نن وویل چې چین د ته ژور اندېښنه لري چې دا برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکیچن کړي. بلخوا روسیه ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو برید د ملګرو ملتونو له منشور څخه ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر نن وویل چې اسرایل قطر نه بلکې د حماس ډله په نښه کړي. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرایلو سفیر له برید نه دفاع وکړه او ویل دا یوه مناسبه پریکړه وه چې اسرایلو په خپلواکه توګه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرایلو د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته له هغه ورکړل شوه چې پرون اسرایلي الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي وایي د دې برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یو مشر خلیل الحیزوی او 15 تنه نور غړي وژل شوي دي. متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حمله د تاسف ور بللې ده. اروپایي ټولنې او یو شمیر عربي هیوادونو هم د حمله غندلې. ډیپلوماتانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو د برید په تړاو بیړنۍ غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. او د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشره وایي د اروپایي اتحادیه به د خپلې خاورې له هرې لویشتې دفاع وکړي. اورسولا وان دیر لین د اروپایي اتحادیه په ختیځو هیوادونو کې چې پټکوي د روسیې له ګواښ سره مخامخ دي د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. میرمن فان دیر لین د اروپایي اتحادیې پارلمان کې په خپله وینا کې ویل چې نن د روسیې د لسو بې پیلوټه الوتکو لخوا د پولنډ او اروپایي ټولنې په هوایي حریم په بې ساري توګه تیری وشو. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر ویل چې اتحادیه د پولنډ تر څنګ ولاړه ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان فکر د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. زه سلطان محمد سرور یو ځل بیا تاسو په خدمت کې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزلې اغیزمن خلک لستختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان خپل یو راپور کې ویل چې رواني ټولنیز مشورې لا هم محدود او کم دي، او ټینګار وکړ چې د رواني ټولنیز ملاتړ خدماتو زیاتوالی ډیر مهم دی. له زلزلې یو شمیر اغیزمن شوی کورنۍ هم په کونړ او ولایت کې دوامدار ویرې، بې خوبۍ او د شپې بدو خوبونو لیدو شکایت کوي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د ارواپوهنې د متخصص یا رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب فرید احمد انوري صاحب سره خبرې کوو. دغه راز مو په اوتریش کې د رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل سره خبرې کړې دي چې هغه به د خبرونې په دوهمه برخه کې واورو. ډاکټر صاحب انوري اوس له موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی. ډاکټر صاحب که ستاسو اجازه وي د موږ راپور دی د دغه رواني ستونزو په اړه، دغه راپور په ګډه واورو بیا به خپل پوښتنه شروع کړو. څنګه سم ده؟
د افغانستان په ختیځ کې لورسته وی جړاون کې زلزلې ورسته د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو په ځانګړې توګه خزي او ماشومان وایي چې زلزلې او ورسته یو ټکانونو لامل رامسته سوی رواني ستونزو او ویره د دوی وضعیت خورا ستونزمن کړای دی. د کونړ ولایت د چوکې ولسوالۍ د زلزلې زیانمن لسکلان عبدالواحد د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په اومه نو وخت ازادي رادیو ته وویل چې خوب او ویښه کې له زلزلې ویریږي.
د څوکې ولسوالۍ د وګل درې برسېږي بد خوبونه وینم، داس خوبونه وینم چې زلزلې یو بس منډه یو ویرې یو زه غواړم چې د دې ځای موږ بل طرف ته انتقال شي. زه ګرته جنو چې دلته ویرې نه او سخت حالات دي.
په ورته وخت کې دولس کلن میرویس چې د چوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی او د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې د شپې په آرامه خوب نسی کولای.
زلزله مې درځي چې بیا زلزله نشي، خوبونه وینم چې زلزله یو خبر خاطر روان دي. زبس زلزله مې درځي، بس زه غواړم چې زموږ مکتب مدرسه کورونه دا ټول هر څه متفاعل شي او جوړ شي کلی کې خوشاله وي.
په کونړ ولایت کې ځینې زلزلې ځپلو خزو چې نه یو غوښته نمونه یې راپور کې خبره سي. ازادي راډیو ته وویل چې په بد رواني حالت کې دي، له کوچني ټکانه هم ویریږي او ماشومان هر رشیبه زاړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له زلزلې د ژوندۍ پاتې شویو کسانو لویه برخه له سخت رواني زیانونو سره مخ دي. دبليو ایچ او د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په اومه د افغانستان د ختیځ زلزلې په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې رواني مشورې او ټولنیز ملاتړ خدمات لا هم محدود دي، او ټینګار یې کړی چې د اوږدمهاله رواني پایلو مخنیوي لپاره د رواني ټولنیزو خدماتو بیړنۍ اړتیا زیاتوالی اړین دی. د سازمان زیاته کړې چې د دې وضعیت تر رسیدنې لپاره دوی د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ او د ننګرهار ولایتي روغتون ته د رواني روغتیا او ټولنیزې پاملرنې دوه ګرځنده ټیمونه لیکلي چې انفرادي او ډلهیزې مشورې او لومړنۍ مرستې چمتو کوي، او په ټکو یې هغه خلک چې تخصصي درملنې ته اړتیا لري روغتیايي مرکزونو ته راجې کوي چې تر دې دمه له 400 ډېر د مشورې او راجې کولو قضیې ثبت کړې دي.
ډاکټر صاحب محترم انوري صاحب راپور مو واوریدم. هلته هلکان وغږېدل، خلک وغږېدل، دوی وایي چې بد خوبونه ویني، په دوامداره توګه ویره لري. په همدغه راپور کې یو ځای کې ویلي دي چې ځینې خلک دوامداره توګه زاړي. پوښتنه دا ده چې د دغسې طبیعي آفاتو نه وروسته کوم ډول رواني ستونزې رامنځته کیږي مشخصاً؟ کغه طبیعي آفات زلزلې وي او که سیلابونه وي. ډاکټر صاحب
من مخکې نه چې تاسو سوال ته ځواب ووایم، نو اول خو د کونړ د دې پیښې ټولو شهداو ته جنت فردوس او ټولو ټپیانو ته اجر
امین
شفا او ټولو بازمندانو ته صبر جمیل غواړم. موایم د زلزلې د رواني تاثیراتو په اړه باندې چې دا غمیزه رامنځته شوه، د طبیعي پیښو هغه شدید اغیزې بیا خصوصا د داسې لویو طبیعي پیښې لکه په دې وروستیو کې چې دا زلزله وشوه، د شدید اغیزې چې ډېرې خطرناکې دي د رواني نظره، یو PTSD یا پاست تروماتیک سترس ډیزارډر دی، یا د سانحې نه یا د یو پیښې نه وروسته رواني فشار چې پیغې کې چې دا په ټولو رواني تکلیفو کې دا ډیر لیدل کیږي، چې دا معمولا د یو فلاش بک د ځان سره لري، یعنی د پیښې بیا بیا راژوندي کېدل او بیا بیا راپیادېدل او دغه پیښې تصویرونه په ذهن کې ورتلل، دغه ویرونکي خوبونه او دغه حالت بار بار تجربه دی په ذهن کې راګرځي کسانو سره، او د هغې خیالونه چې هغه پیښې ور یادوي دغې نه یو نوې ایره لري، دغې نه اجتناب کوي یا دغې سره مخ کېدای نشي، یا شدیده بی خوبی، زړه تنګوالی، ژړا، دوامدار ژړا، قهر کړل او عاطفي ستونزې پکې را پیدا کېږي، مثلا ارتباطات وړیکې د کورنۍ د خلکو سره د چاپیریال سره هغه کېږي، ژوند او ټولنه او هر څه ورسره ورته بې ارزښته کېږي، یو دا تکلیف د پی ټی ایس ډي ډېر ورسره پیدا کېږي. بل د دې کسانو سره ژور خپګان،
پی ټی ایس ډي، ډاکټر شوبخه، پی ټی ایس ډي یعنی پوسټ ټراوما ډیسارډر،
ټراوماټیک سترس ډیسارډر، د پیښې نه یا د صحنه نه وروسته رواني اختلال.
مهرباني ادامه ورکړئ. ډېر من ډېر من
دا پیدا کیږي د کسانو سره ژور خفګان یا میجر ډیپریسیو ډیزاردر یا ډیپریشن ورسره پیدا کیږي، چې دا ناهیلي او د ژوند بې مفهومه کېدل، ژړا، یوازیتوب، بعضی اوقات حتی د ځانوژنې افکار او ځانوژنې ته اقدام کړل، د خوب اختلالات دا ورسره پیدا کیږي. منتشره یا عمومي استرابات یا جنرال انزایټی ډیزاردر چې ورته وایي، یا منتشر استرابات ورسره پاتې کیږي، یوه تلپاتې او دوامدار اندېښنه د کس سره پاتې کیږي، د دې زلزلې په اړه باندې نه یو واهمه لري او یو ګونګه واهمه د دې په اړه باندې لري. د دې کسانو سره یو بل خاص شی چې د ماشومانو سره ډېر ستونزې را پیدا کولی شي، کېدای شي ماشومانو یو نوه وابستګي د والدینو سره یا د لویانو سره پیدا کړي. ماشومان کېدای شي چوپ کې داسې د هغه رواني فزیکي حرکات محدوده کې، یعنی غلي کې، څورته اصطلاح ورته وکاروم نه پوهېږم، ماشومان عاجزه کې داسې یو حالت ورسره
پښتو کې او پښتو کې لکه چې موږ ورته وایي زبونی وال سو، دا اصطلاح کرم
زبونی وال شو، مننه د تصحیح نه مو چې زما تصحیح کرم، زبون وهل شي دا کسان، یا دا کسان ډیر پرخاشګر شي، جنگ جګړې هر شي سره کینه خستل، د زکړې ستونزې په دوامدار کې کېدای شي دوی ته پیدا شي. او بل اختلال چې یا رواني ستونزه چې په دې داسې طبیعي پیښو نه ورسره سره مسته کېږي، کمپلیکیټډ گریف ده، یا هغه پیچلي او مغلق غمونه دي یا داغ دیدګۍ دي چې په دې کې د کورنۍ اکثره غړي مثلا د لاسه ورکوي، ملګري، دوستان، اقارب، کلیوال د لاسه ورکوي، دا نو د دوی سره یو اوږدمهاله او داسې دوامداره شدیده ویره بیا د دې شي ورسره موجوده وي چې بیا داسې یو پیښه ونشي، د دغه داغ دیدګۍ او دغه غمځپلي ورسره دوامداره او داسې پیچلی شکل ورسره موجوده وي. کېدای شي د خوب مختلف ستونزې ورسره رامنځته کړي، مثلا د شپې په خوب کې یېرېدل، ناڅاپه د خوب را بیدارېدل، یا په خوب کې ویرونکي خوبونه لیدل. دا ټول هغه عام تکلیفونه دي چې د زلزلې نه وروسته د کسانو سره پیدا کېږي، خصوصا د اطفالو سره. نو د دې دپاره د هغه کسانو چې داسې طبیعي سانحې تېروي، د دې دپاره د رواني نظره یو پروتوکول موجود دی چې د دې کسانو سره په کومو پروتوکولاتو باندې برخورد وشي تر څو چې د دوی د دغې حالت څخه وژغورل شي، یا د دغې حالت نه راویستل شي بیرته په ټولنه کې فعالیت ته مخه کړي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب انوري. د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان په رپورت کې دا هم راغلی دی چې د روان درمانی یا د ارواپوهنې طبي مشورې محدود دي. څنګه دا ډاکټر صاحبان کم دي یا خلک مراجعه نه کوي ورته، وضعیت څنګه دي؟ دوی خو ویلي دي چې په سلګونه مشورې ورکړل شوي دي، خو بیا هم وایي چې محدود دي. دا هم بیا هم
ما مخکې کې وویل چې دا د پر یو پروتوکول موجود دی په دې کې چې یو هغه فرست اید یا لومړی پړاو کې هغه لومړنۍ رواني مرستې دي.
او کاغه تشریح کوي ډاکټر صاحب؟ او که تشریح کوي رواني لومړنۍ
رواني لومړنۍ مرستې کې مثلا مم دا کسان چې د سانحې ته نږدې دي عبد سانح کې وي اول دا آرام دوی آرام کړل شي، دوی سره خبرې وشي، دوی ته ډاډ ورکړل شي، د دوی خبرې بدون د دې نه چې موږ ورسره استدلال وکړو یا قضاوت وکړو، دوی خبرې په غور واورېدل شي، په آرامۍ واورېدل شي، امنیت یې برابر شي، دوی د امنیت لپاره د اطمینان ورکړل شي چې امنیت یې خوندي دی. د دوی هغه کوم اساسي اړتیاوې چې لري هغه د دوی دپاره برابرې شي، اړیکه ورسره جوړې شي، تازه اړیکه ایجاد شي، د دې کسانو سره همدردي ورسره وشي او د افکارو تنظیم ورته وشي. دغه هغه ابتدایي او لومړنۍ مرستې دي چې د سانحې نه وروسته په اول او دوه میاشتو کې تر میاشتې پورې دا باید برابر شي. چې متاسفانه په افغانستان کې د کلینیکل سایکولوژستانو یا د کلینیکي ارواپوهانو او په زمن کې د روانه او اعصاب د متخصصینو کمبود دی، دې نه موږ انکار نشو کولای. او بل خبره دا چې هغې ځای کې خو فکر نه کوم چې کونړ ولایت کې د حال حاضر په هغې ځای کې یو متخصص د روانه اعصاب هلته موجود وي، زه ګمان نه کوم، اطلاع نه لرم، میدان کوم، ولې فکر کوم چې وجود ونه لري. نو دا کافي نه دي، هغې دپاره باید په دې بخش کې ټیمونه واستول شي او دا زمینه د لومړنیو رواني مرستو ورته مساعده شي. که کله موږ دوهم پړاو ته داخلیږو چې دا دوهم پړاو کېدای شي د څو هفتو نه وروسته یا د میاشتو نه وروسته داخل شو، تر څو چې مریض ریاش کړو یا سکریننګ د مریضانو وکړو، چې مریضان وپېژنو چې کوم مریضان په کومه کاتګوري کې دي، کوم مریضان سی بي ټي یا سایکوتراپی یا روان درمانۍ ته ضرورت لري، چې د هغې سره د خبرو د طریقه یا د هغې مهارتونو د طریقه چې دوی وکولی شي دوی خپل هغه پخواني مهارتونه هغه پخوانۍ اړیکې جوړې کړي، د هغې نه هغه ورته تقویه کړو او دوی وکولی شي په ټولنه کې داخل شي او په ټولنه کې جذب شي. او یا هغه مریضان چې په څنګ روان درمانۍ کې یا په څنګ سایکوتراپی کې دوایي ته ضرورت لري هغه شناسایی شي، هغه وپېژندل شي او د هغې لپاره مناسبه دوایي د دوی د حالت سره سمه ورته تجویز شي. او په درېیم پړاو کې چې یو میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې دقیق ارقام ما په ذهن کې نشته، فکر کوم تر درې میاشتې د یوې میاشتې تر درې میاشتو وروسته درېیم پړاو دی چې په هغې کې د سایکوتراپي هغه ګروپ تراپي یا ډلهیز شکل باندې کسان راټولیږي او د هغې سره سایکوتراپي کېږي یا د کورنیو سره انفرادي شکل باندې دا خبرې ورسره کېږي او تخصصي مداخلات کېږي. تخصصي مداخلات همغه د فارماکوتراپي یا د دوایي تداوی و دادي. او په زمن د دې کې د دې د ریهبلیټیشن دپاره د دوی د دویم ځل فعالیت دپاره ټولنه کې چې ټولنه کې څنګه فعال شي د شغل او د کار او د اړیکو زمینه ورته برابره شي، اکوپیشنل تراپي وشي ورسره، دغه څه دي چې په دې پروتوکول کې شامل دي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب انوري، واقعا ډیر سخت حالت دی چې په یوه لحظه کې او هغه مشپوي زمکه ټکان وخري، شدید ټکان ورستل دي، څوک را پاتې کی ګشاو خو ګورې سین کور پاتې ده، نه کور کې څوک پاتې دي. الله دې رحم وکړي، ډېر ډېر سخت حالت
په ژوند کې درلودل د لاسه ورکړي، څوک نن ریوا کړن درداون کې الله دې صبر
ورکړي. یو تصویر مې ولید د ویډیو و د یو ځوان کی د خپل کورنۍ تقریبا 12 کس له لاسه ورکړي، د خپل جلال آباد کې څورغلی هلته چغه ګډه سوی و، دای څورغی هغه تصویر هیڅ زمال ذهن نه وزي. په هر صورت ډاکټر صاحب، د دقیق زلزلې رواني اثر به تر څومره په دغه ماشومانو کې پاتې سي یا پلویانو کې وای دوی هیروي زر او په ماشومانو کې وای دوام کوي، که څنګه خبره برعکس ده؟ دغه یاد اثر نمبر یاد
شدت بلو شدت مریضه شدت هغه چې ما ویل چې په موږ کله چې دوام پړاو دی رواني کومکو ته ځو چې د اول اولیه کومکو د رواني نه تیریږو دویم پړاو ته چې ځو هغلته موږ تریاش کوو مریضان تقسیمات کوو چې مریضانو شدت څومره دی چون فرق کوي چې او چا څومره رواني آسیب لیدلی دی نو هغه کیدای شي په لویانو په ماشومانو کې متفاوته وي ولې پر ټوله کې ویلی شو په ټوله کې ویلی شو چې دا تکلیف په ماشومانو کې د نسبتا هغه خپل سکار یا هغه خپل زخم د ماشومانو په روان کې تر ډېره پرېښودای شي او په لویانو کې نسبت د نران نه د نسبت د ښځو ته دغه مشکل زیات دی او دغه سکار یا دغه چپه یې د دوی په روان کې تر ډېره پورې پاتې کیدای شي خو دا تر دې پورې هم تړاو لري چې څومره رواني مرسته د دې خلکو سره کیږي څومره د دوی دغه رواني حالت تداوي او درملنه کیږي او څومره د دوی سره سایکوتراپي روان درمانی کیږي او څومره د تعقیبیږي دا تر دې پورې هم تړاو لري چې که چېرته دغه کومکونه مطابق د دغه پروتوکول ورسره په دوامداره شکل او په مناسب او تخصصي شکل وشي کیدای شي چې انشاءالله دومره تاثیرات باقی پاتې نه شي ولې په هر صورت باندې پاتې کیږي
توکل په خدای. ډاکټر صاحب مخکې تر دې په خوست او پکتیکا کې هم زلزلہ شوی و تقریبا ورته زلزلہ شوی و بیا د هرات د هرات زندجان مرګونه زلزلہ و هلته په سلګونه کسان مړ شول. تاسو په افغانستان کې استې دغه زلزلو د آثارو نه رواني آثارو ته څنګه رسیدګي وسو څومره موثره و تاسو ته خپل مریضان راغلل ک رانغلل تاسو خپل تجربه کراته وای مهرباني.
د نه چې زه دقیق ارقام ولرم یا د زندجان د زلزلې د کسانو نه چې رواني ستونزې درلودې دقیق ارقام زما سره نشته او نه د خوست کلی شي د عامه روغتیا وزارت د ارقام په اړه باندې څه کار کړی وي اتمن کړی وي
د تاسو ماینه خاني ته څوک راغلی و خپل شخصي و
شخصي تجربه په اړه باندې وایم د خوست د زلزلې نه وروسته ډیرای کسان د پی پی اس ډی یا د پاست تروماتیک سترس ډیزاردر د ژور خفګان د خوب د اختلالات او د کمپلیکیټډ گریف په لوه باندې په مختلفو رواني او لوه باندې ما مریضان درلودل چې زه یو محدود او ناقص عمر کې د شورته وای مغازه لرم چې معمولا په دې کې د او کلنې نه کته الکانو جونې زیات وو او کلور عمر کې خزه زیات وي ولې مجموع کې ماشومان نسبتا زیات مخته مراجعه کړی ده نسبت لویانو ته.
زه خپل کله چې افغانستان کې هم د سده وړې وړې زلزلې بکې دي خو په هغه وختو کې 1980 او یا کلونو کې دوه خواته لویان به ویل چې ټول خطرناک زلزلہ یو وخت کې کوټه کې سوی و او دوی به ویل چې د سې زلزلہ سوی و چې د ونو پانی توی کړی وي. زه په وخت کې کوچنایو ما به وره دل ما دماغ خپل بدن کې مې ویره او تر خبرې دله مننه ډاکټر صاحب. په لومړنیو په اوسنیو حالاتو کې دوه کسانو سره په دمرستو تکبیر تستانسو کوم نو خوړل کومک کوي سې د سره تاوده یا کوم نو لباس کېدای سي ډیر موثر وي د تراوما یا د رواني ضربې د تخفیف لپاره.
د معمولا دا کسان ما چې تاسو چې لومړی پاراډاو کې د سره رواني هغه یا فرست ایډ سایکولوژیکل فرست ایډ چې ورته وایي یا پی اف ای چې ورته وایي هغه پیرې کې د ټولو پارامترز څنګه بنسټیزې اړتیاوې دې پوره کول دي چې پیرې کې خواړه او با سرپنا کورنۍ لباس د شانی د اقلیم او د آب و هوا سره مطابق باید دوی لباس ولري او د خوړو پړه باندې څومره مغذي خواړه وي چې شامل د کاربوهایدریتو پروټینو منرالو دا ټول مواد ولري دوی ته ورکړل شي. په خاطر دې باندې معمولا چې دوی سره رواني اختلالات پیدا کیږي تغییرات د اشتها فوق العاده ورسره زیات دي کسانو سره اکثره د اکثریت اشتها کمیږي باوجود چې یو تعداد اشتها کېدای شي په غیر قابل انتظار شکل باندې لوړ شو، ولې په مجموع کې په اکثره کسانو کې اشتها خرابیږي. نو چې اشتها خرابیږي معمولا که هغه غذاګانې چې غني غذاګانې وي وخوړل شي ورته ورسېږي، دوی دپاره بهتره دي.
ډاکټر صاحب محترم، وروستۍ پوښتنه په دې حکله ده چې په دغو حالاتو کې چې کونړ کې مثلا دا وضعیت راغلی، مخکې تاسو ویل چې د روان درمانی متخصصینو کمښت هم ده، تاسو خپلو همکارانو ته څه توصیه کوي؟ او دا راز هغو کسانو ته چې رواني ضربه یې لیدلې ده، څه ورته توصیه لري؟ مهرباني.
ای کاش یو تیم ایجاد شي چې زه هم من حیث یو عضو او د یو شاګرد ورسره ولاړ شم، او وکولای شم تر یو حده پورې په دې کاروان کې مل وم، او انشاءالله دا به کوو. کوشش وکړي ټول ډاکټر صاحبان د روانو د اعصاب چې په دې کمپاین کې برخه واخلي او هغلته ولاړ شي، د مریضانو په درملنه کې، د دوی د امراضو پېژندنه کې، دوی په کټګوري او تریاش کولو کې سهم واخلي، او تر خپل واسې پورې هغلته خدمات رایه کړي. او هغه کسان چې په دې غمیزه کې وو هغلته چار اطراف ته، د هغې دپاره مې فقط یو څه چې ویلی شم دا ورته ویلی شم، د اوس دپاره د دې ځای نه چې صبر دې وکړي، الله جل جلاله د صابرینو سره دی، او کوشش دی وکړي چې خپل اعتماد په نفس دلاسه ورنکړي، او
امیدواره اوسئ. ډیره مننه ډاکټر صاحب انوري چې سره له خپلو مصروفیتونو موږ ته وخت راکړه او په دې خبرونه کې موږ سره مو برخه واخیستله. درنو اوریدونکو، یو اعلان اورو او بیرته راګرځو خبرونه ته.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت حکومت مستون صدری آتی زر تزر خال که
ده سیان گالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسو
لآوریدون کو تا
ده من خپلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ازان حقوق دی بل حقوق دی گاوردی
پل سادا او روان جبه
او فچیر می دارو کنگلی نماو ده ازادی را دیو تا دسترو زور می دارو کری وای سجوگان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو او ښاغلو اوریدونکو، د خبرونه په برخه کې له اوتریشنا ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل، د عمومي طب او رواني طب متخصص، را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب، ډیر مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړ. مېرمنې، تاسو مننه
کوم چې موږ خپل رادیو پروګرام لپاره
ډاکټر صاحب حتما خبرونه مو اوریدلی دي چې تیرونی په افغانستان کې کونړ کې زلزلہ وسوه، زرګونه کسان ټپیان او مړه کړي دي. وروستي ریپورټونه چې موږ ترغلل، ځینې کوچنیان او ښځې وایي چې موږ بد خوبونه وینو، هغه کسان چې له زلزلې پاتې شوي دي ژوند دي، بد خوبونه وینو او په خوبونو کې ریګو، او فکر کوم د دغه سي استراب سره دوی مخامخ دي. پښتنه دوم دا ده چې د ناڅاپي پیښو په وخت کې کله چې انسان د مرګ او ژوند ترمنځ احساس وکړي یا خورا خطر احساس کړي، اعصاب او په عموم کې بدن څه ډول عکس العمل ښیي؟ مهرباني.
مننه له پښتنې څخه. چې تاسو وویل دیتا پښتو کې وایي چې ناڅاپ اروایي فشار ناروغي، یا په انګلیزي کې ورته وایي اکوت سټرس ډیزارډر. دا هغه وخت پیښیږي کله چې مثلا یو ځکه نږدې ده یا زلزله وشي، یا مثلا یو چا خپلوان له دې دنیا څخه ولاړ شي، یا مثلا یو د موټر چکر وشي، یا مثلا یو څوک یو لوی دروند حالت ورباندې وران شي، مثلا یو ناڅاپه ترانه روزي ناروغي ورباندې وران شي، یا مثلا یو سیلاب وران شي، یا مثلا یو داسې یو پیښه وشي چې هغه عادي نه وي، معمول نه وي، او لوی اغیز ولري. د دې پیښې په پایله کې د بدن خبرګون داسې دی چې ناروغ یا دا کس دا بدن خپل اعصاب له لاسه ورکوي. دا په دې معنی چې هغه د فکر کولو توان له لاسه ورکوي، هغه د بدن ریش پیدا کوي، د لاسو ریش پیدا کوي، یا موږ ورته وایي چې لاس پیدا کوي، یا مثلا کېدای شي چې دا ناروغ کانګې پیدا وکړي، د زړه څکان پیدا وکړي، د سر